می عباس خدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د دې خبرونه د سرموزومو په تاشکند کې د ولسمشر اشرف غنی نننۍ څرګندونې دي چې ټاکل شوې ده د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو ته به وینا وکړي. نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکارۍ سازمان غونډې ته وینا کوي. په افغانستان کې د ناټو د قطعي ماموریت ویاند وایي په دې هیواد کې د داعش د پراختیا په اړه ډېر اندېښنه نه لري. برطانویانو پرون په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو او یا له دې اتحادیې د وتلو د پریکړې لپاره په ټول پوښتنه کې برخه واخیسته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو د سازمان غونډې ته وینا کوي. دار خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر امنیت، اقتصاد او سیمه ایزو اړیکو خبرې وکړي. د قزاقستان خبری رسنیو او د ولسمشر اشرف غنی مطبوعاتي دفتر ویلي چې ښاغلي غنی او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف پرون په دوه اړخیزو تجارتي او اقتصادي اړیکو غږېدلې دي. ښاغلي غنی پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم کتلي او دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي اړیکو د پراختیا موافقه یې کړې ده. افغان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف سره هم پرون په یوه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریکو اقتصادي او تجارتي پروژو خبرې وکړي. اخو په افغانستان کې د ناټو د قاتی ماموریت ویاند وایي چې افغانانو شدید خبرګون په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یادایش د فعالیت له مخنیوي سره مرسته کړې ده. جنرال چارلس کلیفلند پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. هغه زیاته کړه چې په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ عملیاتو د داعش وسلوال کمزوري کړې او له دې امله د تیښتې ځای په لټه دي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر له پاکستان نه غوښتنه کړې چې افغان کډوال د تورستي فعالیتونو مسؤول ونه کړي. د رویټرز خبری اژانس په حواله فلیپو ګرانډي پرون په پاکستان کې وویل چې کډوال تورستان نه دي.
My appeal is that not only to the authorities but also to the local population. Refugees, as you know,
ګراندي وایي زما غوښتنه یوازې د پاکستان له حکومت نه نه، زه له خلکو هم غواړم چې وپوهیږي چې افغان کډوال تورستان نه دي او که هغوی له منځه ځینې کسان په جرایمو کې لاس ولري باید د قانوني لارو وڅارل شي. ښاغلي ګراندي همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې له څه باندې 2 میلیونه افغان کډوالو سره مرستې زیاتې کړي. رپورټونه وایي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار روانه اونۍ یو پاکستاني تلویزیون ته وویل چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو کمپ نا تورستانو ته په امن ځای بدل شوی دی. برطانویانو پرون په اروپایي اتحادیه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو یا له دې اتحادیې د وتلو د پریکړې لپاره په ټول پوښتنه کې ګډون وکړ. د رایو مرکزونه د لندن په وخت شپې په 10 بجو پورې پرانیستي و. د دې نظر پوښتنې وروستۍ پایلې به نن څرګندې شي. په برتانیا کې شپږ څلوېښت نیم میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، خو د ټول پوښتنې پریکړه د عملي کېدو لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا لري. د برتانیې صدراعظم له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد پاتې کېدو ته مثبت رای ورکړي او د دې مخالف کمپاین شنډ کړي. وروستۍ رای ښیي چې تر 50% کې زیاتو کسانو د اروپایي ټولنې د پریښودو رای ورکړې ده. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو سلاحکارې ویلي له تهران سره د امریکایي شرکت بوئنګ امتحاني قرارداد څرګندوي چې دا هیواد د سوداګرۍ لپاره چمتو دی. لیزلی سو پرون په یوه مرکه کې ویل چې د دې قرارداد اعلان څرګندوي چې پر تهران د امریکا د پاتې بندیزونو له امله د یو شمېر شرکتونو له اندېښنو سره هم تجارت ممکن دی. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تیر کال د اټومي موافقې په مرسته د ایران اقتصاد یو څه غوړېدلی، خو واشنګټن پر دې هیواد خپل ځینې بندیزونه ټینګ ساتلي. امریکا پر تهران د تروریزم د ملاتړ او پر بشري حقونو د تیری تور لګوي. ایران په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاحکارې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د متحده ایالاتو بندیزونه پیچلي دي او زیات سوداګر له دې امله اندېښنه لري. د کولمبیا حکومت په دې هیواد کې د فارک په نوم له وسلوالو سره د اوربن موافقه وکړه او په دې ډول دواړه لوري د نږدې نیمې پیړۍ جګړې پای ته نږدې شو. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس او د فارک مشر پرون د کیوبا په پلازمینه کې د قطعي اوربن موافقه لاسلیک کړه. د کولمبیا ولسمشر ویل نن زموږ د هیواد لپاره یو تاریخي ورځ ده. موږ بالاخره له فارک سره وسلوال کرکیچ ختم کړ. اوربن په راروان ورځو کې د سولې د یو تفصیلي موافقې تر لاسلیک وروسته ټینګیږي. په لومړۍ موافقه کې منل شوی چې د فارک ملیشي به وسلې اچوي او د دې ډلې 1000 کسانو ته د خالي سلا کېدو په صورت کې امنیتي ضمانت هم ورکړل شوی. د ځمکې پر سر په دې وسلوال کړکیچ کې په 1980 میلادي کال کې پیل شو. لږ تر لږه 2,00,000 کسان ووژل شول او تر 2 میلیونو زیات بې کوره شول. هغه وسلوال سړی چې د جرمني په یوه سینما کې خلک یې رغمل کړي وو د پولیسو په حمله کې ووژل شو. د جرمني پولیسو په وینا عادي خلکو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی رسیدلی، خو رپورټونه وایي پولیسو په سینما کې اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ چې له امله یې یو شمېر خلک ناروغه شوي. د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې پرون یو وسلوال سړی په سینما کې پر خلکو د حملې هڅه وکړه. د جرمني د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي وویل دا سړی یوازې و او ښایي عصبي ناکراري لرله. د برید کوونکي هویت نه دی څرګند. د امریکا ډیموکرات ګوند په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول په اړه د ناستې اعتصاب پرون ختم کړ. دا ډیموکرات ګوند د غړو اعتصاب چې د کانګرس د استازو مجلس نیولی و 4 ساعته دوام وکړ. هغوی شپه د استازو د مجلس پر غولی تیره کړه. ډیموکراټانو د وسلو د کنټرول پر قانون د رای ګیری غوښتنه کړې او ویلي دي چې که چیرې دا کار ونه شي کانګرس ته به د جولای په 4 د رخصتۍ اجازه ورنه کړي. د جولای په 4 د امریکا د ازادۍ په مناسبت عمومي رخصتي ده، خو په کانګرس کې د واکمن جمهوري غوښتونکو کونه غړو دا د ډیموکراټانو حرکت د هغوی د تبلیغ وسیله وبلله. ویل چې د عمومي رخصتۍ تر پایه به رایګیري ونه کړي. د امریکا په اورلانډو ښار کې د وروستۍ حملې له امله پر وسلو د کنټرول بحث تود شوی. په امریکا کې پر وسلو د کنټرول د طرحې ګڼ شمېر پلویان پرون د کانګرس د ودانۍ په وړاندې هم راغونډ شوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو .com کې کتلای شئ. ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډې ته وینا کوي. په دې خبرونه کې به په دې اړه په رپورټ سربیره واوري شي. دا خبر پښتونخوا حکومت 3 میلیون ډالر په کوړه خټه کې دارالعلوم حقانیت ځانګړې کړې دي چې یو شمېر انتقادونه یې راپورته کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي دا چې د میدان وردګو ولایت امنیې قمندان خلیل اندرابي له وسلوالو طالبانو سره همکاري کول او کنه په دې اړه ولسمشر لخوا ګمارل شوی هات څېړنې کوي. په یو بل رپورټ کې به واورئ چې جمهور ریاست دغه لوړ رتبه چارواکو د دوسیو د څېړلو خبر ورکړی چې په فساد تورل دي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. له دې به هم خبر کړو چې میلیونونو برتانویانو پرون د اروپایي اتحادیې کې د خپل هیواد د پاتې کېدو یا د وتلو د پریکړې لپاره مشورتي ټولپوښتنه کې ګډون وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان غونډې ته وینا کوي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی غنی به د دې ترڅنګ د سیمې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره جلا کتنې هم ولري. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د غړو هیوادونو غونډې ته په نننۍ وینا کې له تروریزم سره په مبارزه او د افراطي ډلو د ګواښ په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ پر اهمیت خبرې وکړې. افغانستان په شانګهای سازمان کې د کتونکو په توګه ځای لري او تیر کال یې د دایمي غړي د موقف ترلاسه کولو رسمي غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان توقع لري چې یو ار بیا په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د نورو هیوادونو ملاتړ وګټي. افغانستان د شانګهای د سازمان نظر غړی دی او تیر کال رسمن په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب غوښتنه کړې ده. افغانستان هیله لري چې غړي هیوادونه به د دې غوښتنې ملاتړ زیات کړي او دا کار هم کیږي، ځکه په افغانستان کې د مخدر موادو قاچاق او تروریزم هغه مسایل دي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره همکاري ته هڅولي دي. د شاغلي مرتضوي په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی به په تاشکند کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا لیدنی ولري. شاغلي مرتضوي وویل په اصلي غونډه کې د ګډون په پرتله د غړو هیوادونو له مشرانو سره د جمهور رئیس ځانګړي کتنې ډېرې مهمې دي. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر پوینه سره لدی چې د شانګهای په غونډه کې ګډون کوونکي پاکستانی پلاوی له افغان لوري سره د ځنګړي لیدنې غوښتنه کړې خو په دې اړه ورستی پریکړه لا نه ده شوې. د آسیا او اروپا ترمنځ د شانګهای په نوم د سیاسي، اقتصادي او پوځي همکاریو د سازمان په 1989 میلادي کال کې جوړ شوی دی. د سازمان بنسټ روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان یې شي دی. ازبکستان وروسته له دې سازمان سره د دایمي غړي په توګه یو ځای شو او داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به هند او پاکستان هم د سازمان دایمي غړي توب ترلاسه کړي. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا په سازمان کې د کتونکو په توګه منل شوي دي. ارمنستان، نیپال، سریلانکا، ترکیه او کمبودیا په شانګهای کې د مذاکرو د شریکانو موقف لري.
بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په تاشکند کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره، د ترکمنستان له ولسمشر بیردی محمدوف او د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره کتنې کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په ځینو خبرپاڼو کې ویلي چې په دې لیدنو کې د ازبکستان د ولسمشر چې د ازبکستان د ولسمشر په ودانۍ کې وشوي، د دې درې هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او لتراګري سره پر ګډه مبارزه ټینګار شوې. دارک پوینا د تاجکستان ولسمشر په دې لیدنو کې ویل چې د افغانستان د سوداګرۍ لار ورته ډیره مناسبه ده او په دې برخه کې د افغانستان د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د ترکمنستان ولسمشر له افغان ولسمشر نه وغوښتل چې راتلونکي میاشتې هیواد ته سفر وکړي او د اقینې د اورګاډي د پټلۍ د پرانیستو سربیره دي د دواړو هیوادونو له سوداګرو سره هم د سوداګرۍ د پراختیا پر مسلو وغږیږي. هغه ویل د دې سفر په بهیر کې به د لاجوردو ترانزیتي موافقتنامه هم لاسلیک شي. قربان قلی بیردی محمدوف د افغانستان د هغو ولایتونو د لیدلو لیوالتیا وښوده چې د تاپي پروژه ورڅخه تیریږي. دواړو لورو د تاپي پروژې د کار د جریان د څرنګوالي په هکله خبرې وکړې. ولسمشر غني وویل افغانستان د دې پروژې د عملي کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. ارګ د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له خولې وایي هرات ته خپله صادراتي برېښنا زیاتوي. د ترکمنستان جمهور رئیس ویلي هیواد په پام کې لري چې په اقینه کې یو جماعت او پانخوی کې خونځای جوړ کړي. همدارنګ دواړو خو د غالیو د صنعت او بازار موندنې په برخه کې د مهارتونو د تبادلې په هکله په زیاتو همکاریو ټینګار کړی. د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره هم د افغان ولسمشر خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پر پراختیا راڅرخېدي. ارګوي چې په دې لیدنه کې د قزاقستان ولسمشر د افغانستان د پوځي هلیکوپټرو د ترمیم په برخه کې هم د همکارۍ لپاره چمتووالی وښود. په دې هم دواړو لورو موافقه کړې چې له قزاقستان څخه افغانستان ته د غلۍ د صادرولو په اړه دواړه لوري یو دوه اړخیز کمیسیون جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت ویندوی وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په دې هیواد کې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. جنرال چارلس کلیفلند پرون په بروکسل کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې داعش خی په دې هیواد کې د 3000 په شاوخوا کې وسلوال ولري. د ناتو د ویندوی د دې څرګندونو نور جزئیات له فرشتي جلال زی اورو.
ناتو ترن وایي چې د داعش پر ضد د افغانانو شدید خبرګون د دې ډلې د فعالیت د پراختیا له مخنیوي سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې د دې ماموریت ویندوی چې پرون یې په بروکسل کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې هیواد کې د داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. جنرال چارلز کلیفلند وویل د داعش وسلوالو په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو له امله خپل نفوذ بایللی او د تېښتې د ځای په لټه کې دي. کلیفلند ټینګار وکړ چې دا ډله اوس مهال په افغانستان کې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي او د فعالیتونو د پراختیا امکان یې د اندېښنې وړ نه دی.
As you're probably aware, the presence is primarily based
په ابتدا کې د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و. زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان پخواني غړي یو شمېر طالبان چې د ملا منصور له واکمنۍ سره شړل شوي وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوي دي. زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمېر افغانان پکې دي خو افغاني بڼه نه لري. موږ باور لرو چې اوسمهال په ننګرهار کې فعالیت لري خو په دوه یا درې ولسوالیو کې فعال دي او د شمېر له پلوه شاید د یو او درېو زرو په منځ کې سوال ولري. جنرال کلیفلند په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وویل چې د غړي شایي په خاطر لسو زیاتې ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړې وي خو اوس یوازې دوه یا درې ولسوالۍ د داعش د وسلوالو د حملو تر خطر لاندې دي. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت ویندوی چارلز کلیفلند څرګنده کړه چې کونړ له جغرافیایي اړخه د جګړې لپاره سخت ځای دی او د داعش وسلوال به په ننګرهار کې د فشار له امله کونړ ته وتښتي او شایي هلته ځالې جوړې کړي. خو جنرال کافرن ټینګار وکړ چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. موږ ته څرګنده شوې چې داعش دلته د خپلو تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډېر امکانات او زمینه نه لري. د بېلګې په ډول موږ ته څرګنده شوې چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځانګړي ډول داعش رد کړ، د داعش په وړاندې ودرېدل، نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. یوازینی ملاتړ چې د داعش ډله یې په افغانستان کې لري دا خبره ده چې وسلوالو ته د طالبانو په پرتله زیاتې پیسې ورکوي، خو بیا هم موږ فکر نه کوو چې هغوی د عملیاتو د پراختیا هڅې وکړي، بلکې د خپلې بقا لپاره په مبارزه لګیا دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دی ویندوی زیاته کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو محاربوي قابلیت په تدریجي ډول خو په دوامدار ډول د زیاتېدو په حال کې دی. جنرال کلیفلن ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ واضح دی او اوس مهال 80% پوځي عملیات افغانان ترسره کوي.
په دې وروستیو کې یو افغان سکه په کابل ښار کې تر حمله لاندې راغی. یو سړی چې چاړې په لاس کې والدې غوښتنه وکړه چې مسلمان شي که خلک دغه کس مرستې ته نه وای رسېدلي خی وژل شوی وای. د سکه او هندو افغانانو پر وړاندې د فشارونو او تاوتریخوالي د کابل اند دوی کوچنیان خونځوي ته نشي تللی. ملالۍ بشیر په اړه جزئیات لري.
دا ورځ د جگتار سنگ لغمانی لپاره د نورو ورځو په څیر وه. دی په خپل دوکان کې په کار بوخت و چې په سپینه ورځ د کابل په مرکز کې ورباندې حمله وسوه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې یوه کس چې چاړه یې په لاس کې وه له ده وغوښتل چې مسلمان سي. که هلته تیرېدونکي او نور دوکانداران د جگتار سنگ مرستې ته نه وای ورغلي د وژل کېدو احتمال یې و. دا پیښه د هغو ستونزو ښکارندویه ده چې په افغانستان کې سکان او هندو مذهب یې ورسره مخامخ دي. له دوی سره د نورو افغانانو لخوا بد چلند دوی اړستلی چې نورو هیوادونو ته هجرت وکړي. د موږ د دې مځکې لرغوني اوسېدونکي کتاب لیکوال ایشورداس چې په اروپا کې د هندو او سیک کډوالو د مرکزي شورا رئیس هم دی، د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د هندو او سیک افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د حضور په تایید وایي:
هغوی ډیری د ناسمو شرایطو له کبله له خپلو کورونو د باندې نشي وتلی. پر مذهبي مسایلو او مقدساتو یې سمدستي تیری کیږي. له هغو غوښتنه کیږي چې باید مسلمانان شي. د کابل ښار ډیری اوسیدونکي یا د افغانستان د نورو ولایتونو کډوال او یا هم له ایران او پاکستانه راستانه شوي کډوال دي چې له هندوانو او سکانو سره هیڅ نه پیژندل او هیڅ خبر نه دي چې سکان او هندوان د افغانستان له ډیرو پخوانیو وګړو څخه دي او د افغانستان د نورو وګړو سره برابر حقونه لري. ډیری هغوی په عذابوي.
سیک او هندو افغانان د افغانستان په اقتصادي ژوند کې ډیر فعال اوسېدلي. د اسعارو په بازار کې، د روغتیا په سکتور کې، د دارو درملو او اتاري په برخو کې هم مهم رول درلودلی. د افغان سکانو او هندوانو د ملي شورا رئیس او تار سنگ وایي اوس مهال دغه ټولنه 260 کورنیو ته کمه سوې ده. په 1992 میلادي کال کې د کابل تر سقوط مخکې د سیک او هندو افغانانو شمیر 260 زره کورنۍ ته رسید او هغوی نه یوازې په کابل ښار کې بلکې په غزنی او ننګرهار ولایت کې هم ډیر وو. رویټرز خبري اژانس د اوتار سنگ له خلیلی کلی چې وایي د طالبانو د رژیم پر مهال د سیکانو او هندوانو لپاره شرایط ډیر خراب سول. هغوی ته په عام محضر کې جزا ورکول کېده او ښوونځیو ته په آزاد توګه له تګه یې د نجونو مخه ونیول سوه. د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته پر دې سربیره چې په افغانستان کې د نجونو په ګډون د کوچنیانو د زده کړو زمینه برابره سوې ده، خو اوس هم هندو او سیک افغان کوچنیان نه سي کولای په آزاده توګه ښوونځي ته ولاړ سي. د رویټرز خبري اژانس په وینا جسمیت سنگ اتکلن و او له هغو محدودو کوچنیانو څخه و چې د طالبانو د رژیم پر مهال ښوونځي ته تلل، خو اوس د نورو زده کوونکو د آزار او اذیت له کبله نه سي کولای ښوونځي ته ولاړ سي. ایشورداس په دې اړه د ستا محدودیتونو په اړه داسې وایي:
تر کومه چې زه خبر یم د کابل په هیڅ دولتي ښوونځي کې د هندو او سک افغانانو اولادونه زده کړې نه کوي. خو دا په دې معنا نه ده چې هغوی له زده کړو سره علاقه نه لري. هغوی له درس سره مینه لري چې زده کړې وکړي، لوړو درجو ته ورسیږي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، خو شرایط سم نه دي. هغوی د ښوونځي پر لاره ځورول کیږي، د بېلګې په توګه د کالو، لونګۍ او ویښتانو په خاطر له تحقیر او توهین سره مخامخ کیږي.
تحقیق و تامین صورت میگیره.
د سیک او هندو افغانانو څومره ستونزې چې یادیږي نسی خلاصه کېدای. اولادونه یې ښوونځیو ته نسي تلای، شتمنۍ یې د زورواکو لخوا غصب سوي. نه یوازې ژوند او باور یې له تهدید سره مخامخ دي، بلکې له مړینې وروسته اذیت کېږي. د سیکانو او هندوانو د شمشان مځکې او ودانۍ چې پکښې د دوی مړي اور ته سپارل کېږي د زورواکو لخوا غصب سوي او په کابل کې ځای نه لري چې مړي یې په درناوي اور ته وسپارل سي. ګڼ شمېر هندوان او سیکان هندوستان ته کډوال سوي دي، او له دې سره چې هندوستان یې معنوي هیواد دی خو هلته هم بهرني بلل کېږي. بلجیت سنگ چې د کابل له دوکاندارانو څخه یو دی داسې وایي: په هندوستان کې موږ د افغان په نوم پیژني، او له دې سره چې موږ له پیړیو راهیسې افغانان یو، دلته هم موږ بیګانه ګڼل کېږو. موږ په دوو نړیو کې ورک سوي یو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جمهور ریاست د هغه لوړ رتبه چارواکو د دوسیو د څېړنې خبر ورکړی چې په فساد تورن دي. د ولسمشر د ویان رسیال د واخان مینپال پرون په یوې خبري غونډه کې ویل چې د دغو دوسیو څېړل به راتلونکي اونۍ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لوري پیل شي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
جمهوری ریاست وایي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز به راتلونکې اونۍ رسمن فعالیت پیل کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال خبریالانو ته وویل چې دغه مرکز مشري د افغانستان لوی څارنوال کوي، او د هغو وزیرانو، والیانو او معینانو د دوسیې څېړلې د کار په لومړیتوب کې دي چې په فساد تورن دي.
اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي ارګان په د لومړیتوب د فساد سره مبارزه او دا ښکاره او جوت ده. په دې مرکز کې به ټولې هغه دوسیې د لوړ پوړو چارواکو چې په هغه کې وزیران، والیان او معینان به دا وڅېړل کېږي.
له دې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د ولسمشر غني په مشرۍ عالي شورا جوړه شوې ده. شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د وو وزیرانو دوسیې چې په فساد تورن و د قانوني تعقیب لپاره سترې محکمې ته استولې دي. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د ترانسپورټ او هوایي چلند پخواني وزیران عنایت الله قاسمي او حمیدالله قادري، د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ، د کانونو پټرولیم پخوانی وزیر میر محمد صدیق ایشان او د پخواني حکومت د اقتصاد وزیر جلیل شمس په اداري فساد تورن دي. د اوبو او انرژي پخوانی وزیر اسماعیل خان هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې د پخوانی مشر عزیز الله لودین له لوري پر اداري فساد تورن شوی و. خو امین فرهنګ او ځینو نورو پخوانیو وزیرانو له رسنیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي وو. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت شپږ چارواکي چې پر فساد تورن دي دوسیې دا مهال په محکمې کې دي. تېر کال د کابل پخواني ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان هم د لوی څارنوالۍ له لوري په فساد کې د لاس لرلو بل احضار شوی و. په همدې حال کې د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسون غړي محمد عبدو ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز جوړېدو خلک یې لمن کړي او باید حکومت ورته جدي اراده ولري.
هم یک انتظار و خواستی جهانی است.
دی وی د اداري فساد پر ضد مبارزه له افغان حکومت څخه هم د افغانانو انتظار او غوښتنه ده، او هم د نړیوالو چې دوی باید د دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال شفافیت د څار سازمان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته افغانستان د نړۍ هغه هیواد بللی چې په کې تر ټولو ډیر فساد موجود دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ودیر صافی وایي ټول هغه چارواکي چې په فساد ککړ دي اوس په بهر کې اوسیږي، او دا به ستونزمنه وي چې د هغوی دوسیې وڅېړل شي. دی وایي نړیوالې ټولنې اوس له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام له اداري فساد سره له جدي مبارزې سره تړلی دی.
د افغانستان جمهور ریاست وایي دا چې د میدان وردګ ولایت امنیه قمندان خلیل اندرابي د وسلوالو طالبانو سره همکاري کول او کنه په دې اړه د ولسمشر لخوا ټاکل شوی یاد څېړنې کوي. د جمهور رئیس د ویان رسیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل دا موضوع په جدي توګه څېړل کیږي. خلیل اندرابي د دې له امله پوښتل کیږي چې څو ورځې دمخه د ده په رنجر موټر کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول ونیول شو. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که ثابته شي چې د میدان وردګ ولایت امنیه قمندان خلیل اندرابي له وسلوالو طالبانو سره همکاري کړې نو مجازات بشي. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایاند مرستیال دواخان مینپال وایي جمهور رئیس د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی څو معلومه کړي چې دغه امنیتي مسؤول له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوله او که نه.
په دې برخه کې عدلي ورکال قانونو ته هدایت ورکړی دی تر څو مسله په جدي ډول باندې وڅېړل شي. د څېړنو په پایله کې به معلومه شي آیا ښاغلی اندرابي د طالبانو په انتقال کې لاس درلودی او که یا که چېرته ثابته شي معلومه خبره ده شي د افغانستان د جزا د قانون مطابق ورته سزا ورکول کېږي او که چېرته بې ګناه ثابت شي خپلې دندې ته به ادامه ورکړي.
دا له وسلوالو طالبانو سره د یو سیمه ایز امنیتي مسؤل د همکارۍ لومړی پیښه نه ده، بلکې آزادی رادیو په خاطر دې هم په یو سیډنیز راپور کې موندلې و چې د ځینو امنیتي پوستو په لمانځه وړلو کې ځینو امنیتي مسؤلینو له وسلوالو طالبانو سره مرستې کړې دي. بلخوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ویلي چې که په حکومت کې دننه د پنځم ستون پر وړاندې اقدام ونه شي دغه کسان به یوه ورځ د حکومت پر ضد سر راپورته کړي. په ظاهر کې حکومت مندلی چې په نظام کې دننه داسې کسان شته چې له طالبانو سره همکاري کوي. دا خبره د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم کړي چې په حکومت کې ځینې کسان شته چې له وسلوالو طالبانو سره یو لاس دي. د سیاسي او پوځي چارو پوهان وایي چې حکومت د دې ډول کسانو د پیژندلو لپاره یا څه نشي کولی او یا د هغوی د افشا کولو توان نه لري. یار محمد یارمند وایي چې په نظام کې دننه به د دې ډول کسانو شتون ناوړه پایلې ولري.
حکومت باید دا موضوع په جدي توګه بررسي کړي، ځکه له څېړنو پرته پرېکړه نشي کېدای. د پنځم ستون موضوع د حکومت په لوړه سطحه کې ده او که حکومت یې پر وړاندې چوپ پاتې شي د حکومت د تباهۍ سبب به وګرځي.
د میدان وردګو ولایت امنیه قماندان خلیل اندرابي د دې له امله پوښتل کېږي چې څلور ورځې مخکې د ده په رنجر موټر کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول قاري ظاهر ونیول شو. په ورته وخت کې خلیل اندرابي له آزادي راډیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلی دا تورونه رد کړل چې ده د قاري ظاهر په لیږدولو کې لاس درلود.
کوم سرتیری چې د میدان وردګو امنیه قمندانۍ پورې اړه لري دغه جنایت یې کړی دی. کوم مسؤلین چې دغه قضیه څېړي موږ یې نتایجو ته تمه یو تر څو اعلان کړي چې دا نیول څه ډول و او چا پکې لاس درلود. له هغې وروسته به زه مطبوعاتو ته ووایم.
خلیل اندرابي اوس مهال په خپل دفتر کې دی، وایي حاضر دی چې د قضیې د څېړلو لپاره د عدلي او قضایي ارګانونو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې خلیل اندرابي اوس مهال په ضمانت خوشی شوی او پر وړاندې د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې روانې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملیونونو برتانویانو پرون په اروپای ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو یا له دې ټولنې د وتلو د پریکړې لپاره په مشورتي ټول پوښتنه کې ګډون وکړ. تر دې مخکې برتانویانو په 1915 کال کې د اروپایي ټولنې په اقتصادي بلاک کې د خپل هیواد د برخلیک په اړه ټول پوښتنه کې برخه اخیستې وه. له هغې راهیسې دا د اروپایي ټولنې او برطانیې په اړیکو کې د خلکو د عمومي نظر غوښتنې لومړۍ بېلګه ده. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
په بریتانیا کې پرون د رای د مرکزونو په وړاندې د خلکو اوږدې لیکې ولاړې وې. د رای ورکونې مرکزونه د شپې په 10 بجو وتړل شول. د دې هیواد صدر اعظم ډیوید کامیرون او د هغه میرمن سمانتا د ویست منستر سیمې ته د رای ورکولو مرکز ته ولاړو او خپلې رای ثبت کړې. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په حواله صدر اعظم کامیرون حتی د هوا پر څرنګوالي خبرې ونه کړې او د رای تر ثبت وروسته د خبریالانو پوښتنو ته له پام پرته له هغه ځایه ووت. په بریتانیا کې لږ تر لږه 6.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. د بریتانیا له خلکو غوښتل شوي وو چې په احتیاط په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا له ټولنې د خپل هیواد د وتلو پریکړه وکړي، ځکه په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیې موقعیت یوازې د دې هیواد نه بلکې د ټولې اروپا پر سیاسي او اقتصادي نقشه اغېز کولای سي. خو په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیې د برخلیک په اړه د دې نظر پوښتنې پایلې باید له قانوني اړخه د عملي کېدو په خاطر د پارلمان له لوري تایید شي. له دې امله د ټول پوښتنې د پریکړې عملي کېدل د پارلمان له تاییده پرته د قانون له مخې جبري نه دي. پر دې اساس دا مسله چې د بریتانیې پارلمان په ابتدا کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب پریکړه کړې وه مهمه ده. د رای شمیرلو لپاره په بریتانیا کې 328 مرکزونه پرانیستل شوي وو. له اروپایي اتحادیې د وتلو د پلان بریکزیت زیات ناتل کوونکي د انګلستان په ختیځ کې وو. د بیلګې په ډول د لینکنشایر او کنټ سیمې د یادولو وړ دي. د برتانیې د استقلال ګوند مشر نایجل فراج پرون په کینت کې د خپل کور شاوخوا ته راغونډو خلکو ته وویل چې له اتحادیې وتل یا د برگزیت په ملاتړ رای ورکول به دا هیواد له زیاتو ستونزو وژغوري. زما په باور د برتانیې لپاره غوره انتخاب وتل دي، او زه بالاخره دې نتیجې ته رسیدلی یم چې باید موږ له اتحادیې ووځو. خو په کامبریج، لندن او اکسفورد کې زیات خلک په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو د نظر ناتړ کوونکي وو. په دودیز ډول په برتانیه کې د دې ټول پوښتنې اخري پایلې د دغه هیواد په مانچستر ښار کې اعلانېږي.
دوستانو، وروستۍ نتیجې چې دغه رایو شماره لام روان دي ښیي چې تقریبا 52.25% خلکو له اروپایي ټولنې څخه د وټلو په پلوي رای ورکړی دي، او همدارنګه 43% کې البته د اروپایي ټولنې کې د برتانیې د پاتې کېدو پلوي کړی ده. بی بی سی اټکل کړی دی چې د رای عمومي نتیجه به له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وټلو پریکړه رامخې ته کړي. اوس هم یو وار بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکارۍ سازمان غونډې ته وینا کوي. په افغانستان کې د ناتو د قاطی ماموریت ویاند وایي افغانانو شدید غبرګون په دې هیواد کې د داعش د وسلوالو ډلې د فعالیت د مخنیوي سره مرسته کړې. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر له پاکستان نه غوښتنه وکړه چې افغان کډوال د تروریستي فعالیتونو مسؤل ونه ګڼي. برتانویانو پرون په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو یا له دې ټولنې د وتلو د پریکړې په اړه په یو ټول پوښتنه کې برخه واخیسته چې وروستي نتایج به نن اعلان شي. امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو سلاکار ویلي له تهران سره د امریکایي شرکت بوئنګ امتحاني قرارداد څرګندوي چې دا هیواد سوداګرۍ ته چمتو دی. او د کولمبیا حکومت په دې هیواد کې د فارک په نوم له وسلوالو سره د اوربند موافقه وکړه، او په دې ډول د دواړو لورو ترمنځ نږدې د نیمې پیړۍ جګړه پای ته نږدې شوه. دوستانو، تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو ریپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ چې facebook.com/azadiradio چې زموږ د فیسبوک پاڼه د هغې ته ورشئ، او له هغې لارې زموږ په مطالبه خپل نظر راسره څرګند کړئ. یادونه کوو چې زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه البته د راډیو له لارې په ټول افغانستان کې په 2.96 اورېدل کېږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 0.15 د ازادي راډیو خپرونې خپرېږي. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر اوسه عموما موږ د 8:30 بجو په دې خبرونه کې د جمعې په ورځ د یو کلی زرغګونه ډرامه خبرو، او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو پام وکړئ، یو کلی زرغګونه ډرامې ته له یاده مباسي چې وروسته د ډرامې پر موضوع یوسف صدران د کابل په سټوډیو کې بحث لري له میلمه سره، چې تاسو هم پکې ګډون کولی شئ.
یو کلی زر غاګونه.
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په یو کلی زر غاګونه ډرامه کې غوث الدین په دې پقار و چې میرمنې نفیسه لکاره په خپل وخت کور ته نه ورغلی. اوس راځي واورو چې د نفیسې لومړی تدریسي ورځ په ښوونځي کې له زده کوونکو سره څنګه وه.
هلی پوئی کی د نفیسه تر زوبوب سفتر ازی
زوری اوس نو نفیسه تر موایا
معلم تر نفیسه وایا هو رفتیا هغه خو با زوبوب باله بشی دومره خوشاله یم چې توبه
زم دینه خوشاله یم زوری زموږ لکلی نه به یوازې نه معلم وی ولا سی
کین انجونو زبن نن تاسو ته یو نه به معلم در و پیژنم
سر معلم صاحب از خو معلم صاحب نفیسه پیژنم هغه خو زموږ د کلی ده
هو هغه خو د تاسو د کلی ده خو نور زده کوونکي یې نه پیژني معلم صاحب نفیسه به سر لرنه نه تاسو ته د بیولوژي مضمون درس درکوي لکرار شي خبره واوري
انجونو زم ډیره خوشاله يم چې تاسو معلومه شوم څنګه چې سر معلم صاحب وویل زه نفیسه نو میګم او سر لنه نبات اسد بیولوژي مضمون درس درکوم
زه به لاړه شم انجونو پام وی چې معلمه مو درنه خفه نشي درس ته ښه غوږ ونیسئ او ښه یې زده کړئ
مننه سر معلم صاحب
ژوندی اوسې نفیسې د دې ټولګي زده کوونکي لږې شوخې دي پام پې کوه
خیر نو انجونې دي لږ خو شوخي کوي کره کره به ښه شي ولاړ سئ
کینئ کینئ انجونو
استاد تاسو بېرته کتاب له سره شروع کوئ کله همه خزانه یې موږ ته وایې چې پخوانی استاد مو ویلي وو
هیلی ونی ولی به یې له سره شروع کوي
زورا جانې څوک خپلې همصنفۍ باندې نه خاندي او نم لیونۍ وایي شاباس دواړه خپلې ځایونې کې کینئ نوم دې څه دی لورې
نوم مې فوزیه ده معلم صاحب
فوزیه جانې تر هغه ځایه چې پخوانی معلم مو درته ویلی وو زه به یې له هغه ځایه شروع کړم له سر نه یې نه شروع کوم
معلم صاحب خوشې چې ته زموږ معلمه شوې
هیلی جانې زه کوښښ کوم چې تاسو ته ښه درس درکړم خو تاسو هم خپل درسونه ښه ووایئ او شوخي مه کوئ
وایه معلم صاحب خپله کورنۍ دنده په وخت لیکو
آفرین جونو تاسو د افغانستان راتلونکي جوړوئ ښه درس ووایئ چې له خیره غټ خلک درنه جوړ شي
زما پلار وایي چې مکتب دې خلاص که ډاکټره شه ځکه چې زموږ په کلي کې ډاکټره نشته
آفرین زورې دا خو ښه خبره ده ښه درس ووایئ چې په راتلونکي کې له خیره سره معلمه ډاکټره او انجینر شئ او خلکو ته خدمت وکړئ
ما ته مې پلار وایي چې نجونه ته ښه نه ده چې ډېر درس ووایي نه پوهېږم چې پلی به مې دي چې درسونه مې مخته ویزم او که نه
فوزیې لا تر اوسه تاسو کوچني یاستئ تر هغه وخته خدای مهربانه دی کیدای شي چې د پلار فکر دې بدل شي او ویمنې چې درس دې مخې ته بوزي اوس مو کتابونه راواخلئ
نور بابا دا څه فکر کې ول داس په فکرونه کې ډوبې
په دې فکر کې یم چې څنګه له جمیل او سید نه خپل قسط واخلم
رښتیا وایي نور ماما دا مونږ کلیوال ته د مخدره موادو قاچاقبرانو وروپېژندلو
ښه جمیلا همداسې دی چې مونږ ناقه بندي کړو او کلي کې دې بدنامه کړو همداسې دی چې په کلي کې بدنامه نه کړم نوم به مې نور ماما نه وي
زه به یې همداسې پرې نه ځم خو څنګه به یې بدنامه کړو دوی خو په کلیوالو باندې داسې ګران دي لکه خپل اولاد
مونږ هم خو بد خلک نه وو ناسره څنګه د کلي خلکو باور وکړه چې مونږ ناکاره یو
هو ټولو فکر کوو چې مونږ په رښتیا د مخدره موادو قاچاقبران یو
اخ چې یو قطاک سي پیدا کړم بیا پوهېږم چې څنګه قبر وشکوم
عکس یې خښه یې کړه هغوی خپله
نه هغوی خپله ښه کوم یو ځل عکسونه په لاس راشي بیا ګوره چې څه کوم
لکه چې دالیس کې بندې چاره دقه ورپسې خفه شي ورته وګورې
نه څه یې په بلا وهم اشپزخانې کې بندوم چې پیشه کې ورنه وډر شي
ښه نو اوس به یاروم رو عکسونه پیدا کوو
هو نا سره زړه مې ډېر ورته ډک دی بیخي د کلي خلکو ته بې اعتباره کړو
یوازې په کلي کې نه عین په کور کې بې اعتباره کړي یو ښه جزه خو به سعید او جمیل ته ورکړو خو باید پام وکړو چې پوه نه شي
پرېږده چې پوه شي نه د جمیل په قصه کې یم او نه د سعید هر شی شتي ځان ته دي
بیا به موږ ته کوم جنجال جوړ کړي وه لکه نور ماما ده زه خو نور د بندې کېدو توان نه لرم
مه ډارېږه ناصره هېڅ جنجال نه جوړېږي داسې جزا به ورته ورکړو چې ځانونه ترې هېر شي
السلام علیکم ملنګ ورورا
وعلیکم السلام
ملنګ دا دکان دې څنګه داسې خالی دی
جمیل ورورا ته راځه یوارې په دې چوکۍ کېنه
په همدې چوکۍ
مه ډارېږه جمیله چوکۍ نه ماتېږي که زړه همده او کلکه ده
مقصد چې ونه غورځېږم
نه کلکه ده چورت مه وهه جان آغا مې په سودا پسې لېږلی د دکان سودا خلاصه شوې وه د تا خو به څهشی نه وي په کار
هو ملنګه وروره لږې مستې مې په کار وي روژه کې چې مستې نه وي ډوډۍ هېڅ خوند نه کوي
رښتیا وایې مګم چې مستې د ګل محمد دی لکوره راوړو ډیره ژر خلاصیږي، خلګي پروژه کې ډیره اخلي. ته څنګه په غرمه کې مستې وړې؟ لا تر اوسه خو ډیر وختي دی.
کور کې مم دارا ته وویل چې اوسه پورې ګرمي ده، تر روژه ماتې خو ډیر وخت پاتې ده. کور کې مې خلک په تنګ شو ځکه راغلم.
ښه دې وکړه، دې جان هغه څومره ځنډ وکړه.
خیر دې رابه شي. ملنګه، د وریرونو د ځمکې مسله دې څنګه شوه؟
څه ووایم جمیله، ما هم د همدې موضوع په هکله ځان سره فکر کاوه.
ښه ښه، څنګه دا فکر خو به دې نه کاوه چې موږ ستا په تاوان خبره وکړه او که کومه بله خبره وه؟
نه جمیله، تاسو خیر یوسئ چې سترګې مو را خلاصې کړې.
یعنی چې اوس پوه شو چې هغه یتیمانه مق لري؟ ها
جمیله وروره، مولوی صاحب خو د قرآن او حدیث وویل او تاسو د قانون، اوس به هم نه پوهېږم.
ملنګه، زه ښه شوه چې پوه شوې چې د ورور یتیمان دې هم په جایداد کې حق لري.
جان آغا اوس غټ شوی، کولی شي چې خپله ځمکه وکړي.
هو حق یې هم دی او قانوني سن یې هم پوره کړی.
حجرې ترورې، لږ را تیزه شه چې ناوخته شوه.
زر لاختې لورې، یو خو روژه ده، ستونی مې بیخي وچ شو، او بل دا چې زه خو لکه تا غوندې ځوانه نه یم چې تیز تیز ګامونه واخلم.
نه حجرې ترورې، اوس هم له ډېرو ځوانانو نه تکړه یې.
دا دی راورسېدو، دروازه وټکوه.
دې نفیسې، دوی د کلا دروازه خو خلاصه ده.
ښایي زه به غږ وکړم. د عبدالله مورې، میلمانه دې په کار دي؟
څنګه مې نه دي په کار، راځئ په خیر راغلی.
خیر یې سي نفیسې، دا څنګه سرګردانه یې، له کاره پاتې نه شي؟
نه نه، کار دومره مهمه نه دی، راغلم چا ویلې جارو کړم.
له ګوبه وشم د بیا جارو کړه، دا خاورې دوړې درته نقص کوي لورې.
همداسې به وکړم اجرې ترورې، راځئ چې کوټې ته ځو.
درځئ، راځه ترورې.
زرلښ دی جمیل، ښه دی. ولې د عایشه جان سره رانوسته؟
ای شکر ښه دی، هوا ګرمه ده نفیسه جانې، عایشه مې جمیل ته پرېښوده.
راځئ دې کوټې ته راشئ،
پورته کښېنئ. خیر اوسئ، زه به له دې وروسۍ سره کښېنم.
زه به مې له ترور سره کښېنم.
نفیسې، خبره شوم چې د معلمۍ کارونه دې له خیره خلاص شول.
معلمه شوې له خیره نو، ډېره خوشحاله شوم درته، مبارک دې وي.
ژوندی اوسئ. خو د کلي خلکو بیخي پښېمانه کړې یم. ولې، څه خبره ده؟ د کلي خلک له تا سره څه کار لري؟
وای ترورې، که د دې کلي خلکو ته وخت ورکړې، ډوډۍ خوړلو ته هم باید اجازه ورنه واخلې.
ولې نفیسې، شفشف نه شفتالو، سمه خبره وکړه، څه خبره شوې؟
زر لښتې، څه ووایم، هره ورځ چې مکتب ته ځم سره له دې چې یوازې نه ځم، زده کوونکي هم راسره یې، یو دوه نارینه دي چې وایي دې ښځې ته ته وګوره چې کار ته روانه ده.
نور څه وایي؟
اجرې ترورې، وایي زموږ له کلي نه خو تر اوسه څوک معلمه نه وه، ښځه باید له کور نه بهر کار ونه کړي.
وي څومره دې خفه کړم، زه ستا معلمې ته څومره خوشحاله وم. د دې خبرو پروا مه لره، خاوند اجازه درکړې او ته شکر پوه ښځه یې، پرېږده چې خبرې وکړي.
ترورې، په اول کې چې مام په کور کې د کلي ښځو ته درس ورکاوه، خلکو څومره خبرې کولې، جمیل ته یې هر څه ویل.
دا څه بلال خبرو ډک خلک دي.
رښتیا وایي نفیسه جانې، که د خاوند خبر شي، یا به له هغو سره جنګ وکړي، او یا به تا ته ووایي چې نوره نو مکتب ته مزه.
توبه خدایه توبه، دا نو خلکو پورې څه اړه لري؟
نه پوهېږم اجرې ترورې چې څه وکړم.
خیر دی نفیسې، ته اندېښنه مه کوه، ایوه لار به ورته پیدا شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، له دې هیله سره چې د روژې مبارکې شپې ورځې به مو په خیر تیریږي. محترمه اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې ټولنیزې او حقوقي موضوعاتو اړوند خپرونې ته مو زه یوسف زدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. د یوې کلي زر غږونو ډرامې اړوند په دې خپرونه کې تېره جمعه موږ د ښځو د آزار او وضعیت موضوع په اړه د ولسي جرګې لوی استازي ناجیه بابکرخیل سره وغږېدو. دا اونۍ په دې غږېږو چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي، آزار، اذیت او مزاحمت سره سره د ښځو د بریا راز په کوڅه کې دی. دا ټول نن د یو داسې چا لخوا اورو چې د ورته ستونزو د کمولو او ښځو ته د خپلو حقونو ورکولو لپاره عملاً مبارزه پیل کړي. خان ولی عادل راسره نن په سټوډیو کې دی. چا چې د داسې ستونزو پر وړاندې د څه باندې دوه میاشتو راهیسې په کابل کې د اعتراض خیمه درولې ده. ښاغلی عادل صاحب، ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشي زموږ خپرونې ته.
بلاخره خپل هدف ته غواړي ځان ورسی، یعنی مبارزه کوي، یعنی په مبارزه باندې باور لري.
مننه درنو اوریدونکو، د 0 و 1 شپږ 0 0 1 0 1 شمیرې لارې ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسیدلی دي. خو که غواړئ مخامخ را سره خبرې وکړئ، 0 و 9 0 2 3 5 4 0 0 و 8 2 5 شمیرو ته اړیکه ونیسئ. ستاسو ځینې پوښتنې اخلو، ستاسو نظرونه هم د ورته موضوع په اړه باندې خپرو. د چې د کوم ځای نه اړیکه نیسئ، ځانونه معرفي کوئ په پیل کې. خالی عادل صاحب، مخکې له دې چې هماغه موضوع ته راشو چې اصلا د مبارزې بریا راز په څه کې وي، لکه موږ په ډرامه کې اوریدل چې نفسه بالاخره استاد شوه، ستاسو له مبارزې پیلو دا مبارزه څنګه روانه ده؟ اصلا
مبارزه د خدای جل جلاله په فضل او زمونږ په ټینګ ارادي او د افغانستان د خلکو په ملاتړ باندې او داسې نن له څه مودې وروسته چې موږ مبارزه وکړه، د افغانستان یو زیات شمېر خلک په دې منی پوهېدلي دي د مبارزې په اهمیت باندې. اوس موږ یو داسې مرحلې ته رسېدلي چې هغه تشویش یا اندېښنه چې موږ سره پخوا وه چې ګواکې موږ به ژر هدف ته ونه رسېږو، دغه تشویش تر ډېره له منځه تللی، یعنی کم سوی دی. او زموږ هغه امیدواري او هغه ارزوګانې هغه په امید باندې بدله شوې دي، یعنی په باور بدلې شوې دي. البته چې موږ کولی شو خپل هدف ته ورسېږو، موږ تر ډېره خلکو ته ماګاهي ورکړې دی. او په نږدې راتلونکي به انشاءالله هغه څه چې موږ غوښتل چې هغه د بدو په وړاندې مبارزه دی چې جنکې باید په بدو کې ورنه کول شي، د دې لپاره مو طرحې جوړې کړې دي، پلانونه مو جوړ کړي دي، او خلکو ته مو قناعت ورکړی دی، علماو ته د افغانستان قناعت ورکړی دی، بیرابیرو ادارو ته مو قناعت ورکړی دی چې دغه غوښتنې زموږ سره ومني او هغوی هم تر ډېره باندې په دې باندې زموږ سره اوکې کړی دی. تېر ورځ زموږ ما له یو شمېر مسؤلینو سره په دې ارتباط لیدنه وه. هغوی ما ته د خپل ټول راپور راکړ چې زموږ سره څه همکاري تر اوسه پورې کړې دی او غواړي څه همکاري وکړي. ژمنې دا وسې لختر نه ورسته به انشاءالله موږ ټول عملي کار شروع کوو. او ماته ژمنه راکړه چې ځکه موږ ستاسو غوښتنه ته ځواب وایي، ستاسو مبارزه سره په مبارزه کې تاسو سره یوسي، ستاسو مبارزه قانوني، اسلامي او انساني دی.
ډېر زیات مهرباني. هلته خپل چاوردونکو بیا هم پوه شي تاسو دا کوم مبارزه پیل کړې ده، اوس هم یوازې د بدو په بدل کې د ورکړو موضوعات ته څنګه شوي کنه لږې پراخواله پیدا کړې، فرزند هغوی د تعلیم هڅې مخنیوي نه کول او داسې نور نور موضوعات دا عمر سره ذکر کیږي ترڅو خلک پوه شي.
ستنه صاحب، شپک کله څه باندې شپک له مخکې کله چې ما مبارزه پیل کړه، پکتیا ولایت څخه خپل کور له خپل کلي څخه، زما مبارزه یوازې په بدو کې د جنکو د ورکړو پر ضد نه وه. هر هغه روا ګڼل شوی ظلم، هر هغه ظلم چې په جنکو په خوندو په لورګانو باندې روا ګڼل شوی و، دغه په وړاندې ما مبارزه پیل کړلې. هغه په مجموع کې ځینې ناوړه دودونه رواجونه او تل چورته یادونه وکړه. د مثال په ډول یو خو یې په بدو کې د جنکو ورکول و، د حیوان بل د جنکو خرڅول و، او بل له تحصیل له تعلیم نه د جنکو محرومول و، محرومیت و، او بل غیر انساني، غیر اسلامي، غیر قانوني ودنو. دي ته ورته نور مسائل دغه ټول چې ما بل اخر مبارزه بل کړی دی. اوس هم زما شوارونه ترام دي وندن، یم دغه درې موضوعات پکې شامل دي. ولی اوس څنګه پریکړه به دې باندې کړی دی چې څنګه د سیمه مرحله ته رسیدلی شي، حد اقل کولی سو دغه یو پدیده تر ډیره لمن دی چې هغه په بده کې جنکو ور کول دي. زموږ مبارزه ولا نه دی څنګه وای څنګه نن دی بده د مخنیوي لپاره موږ خپل پلان عمل کوو، نور څه پریګو نه. اوس فرصت رسیدلی دی، فرصت د سیمنګ ته وای چې د خلکو ذهن، د حکومت ذهن دې ته مدد سي، بل اخر دغه بد ورکول د جنکو په بده کې جنکو ورکړل منځل سي. لغنه اوس دوهمه مرحله به بل اخر زمنګ د تحصیل او د تعلیم لپاره عملی کاروي. عمومي کار مو آگاهی مو په دغه درو برخو کې دی، ولی عملی کار سمنګ اوس شروع کړو د روزې نه ورسه هغه په بده کې جنکو ورکول پر ضد دی. پاینده کې به د تعلیم لپاره موږ کار کوو، د بیلابیلو برخو لپاره موږ کار کوو ان شاء الله.
موضوع ته بیا هم رازو خوردون کوم اخلو اتمن دی موضوع خبر شوی چې موږ څبه باندې غږی ګو. لمړی اوردونکو، لیلمن سره زمنګ سره په اړیکه کې دی. مهرباني ورور، خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي.
اورم
مهرباني، ستاسو غږ اورم مهرباني.
خپل سلامونه تاسو ته او قدرمن میلمه ته وړاندې کوم. خدای دې روغ جوړ وي. وعلیکم
السلام.
زه به د موضوع په ارتباط باندې دومره ووایم چې موږ تاسو مملکت خوشبختانه چې موږ تاسو هغه اسلامي مملکت دی، نو موږ به هغه څه کوو چې خدای او د هغه رسول ویلي دي. نو د خدای او د هغه رسول وایي چې مثال نن دموږ ډېر تاکید د ټولنه کې یا زموږ خلک دا کوي چې مثال ښځه د باندې وځي. خو موږ باید زه دا سوال میلمه نه کوم چې د خدای رسول وایي چې ښځه دې په کور کلا بندې وي، ښځه دې ځان نشته ده. نو موږ ته به سوال دلته پیدا کېږي چې تاسو دا رقم وایي، سوال دغه دا رقم ویلي او ډېر اشد ضرورت چې نه وي ښځه نشي کولی چې د کوره ووځي په کار پسې. وایي اداره کې د یو ښځې شتون د یو نامحرم سړي سره به د اسلام له نظره څنګه وي که په دې باندې موږ ته معلومات راکړي. موږ چې دلته وګورو د علماو خولې ته چې ښځې ته ضرورت نه ووځي کار، په هغه وخت کې دې ته اجازه شته ده چې هغه
بالکل زه درته اضافه کوم. په همدې اړه موږ په تېرو خپرونو کې دیني عالمانو میلمانه درلودل، هغوی هم په همدې موضوع باندې ټینګار کوو دا چې شرایط څنګه وي هغه بیان کړي دي، څنګه له کوره ووځي او کله چې ضرورت وي دوی کار کولی شي. حتماً تاسو د ټولو موضوعات که تېرې خپرونې هم تعقیب کړي وي اورېدلې به وي. خو زموږ نن خپرونه کې میلمه چې دغه دیني عالم نه دی چې داسې یو څه درته ووایي، اما ده چې مبارزه پیل کړي هغه صرف په هغه موضوعات ته چې هغه اسلام عمر ته ارزښت ورکوي چې دا کارونه باید داسې نه وي بلکې داسې وي. دی به بیا هم خپل نظر خپور کړي. بلې،
د دې ورور نه زه خبر یم چې
اسلام کې بد ویل شوي دي، هغه موضوعاتو باندې هم ټینګار کوي تر څو ټولنه پوه شي.
او ښه خبر ده، ښه ډېر باید نورم ټولنه دا ما په هوای ورکول شي په دې ارتباط باندې. او تاسو دغه موضوع ډېره جالبه موضوع ده چې سره ونه خبره هغه موږ تاسو د اوسنۍ ټولنه چې ده د اوسنۍ ټولنې خلک د ښځو له حقوقو نه که خبر دي خو پسکړي دي نه ورته،
ډیر زیاته مهرباني ستاسو لاړکین هلمند نه لومړی اوریدونکو یو بل اوریدونکو ما خلو چې دی څویل غواړي منتظر پاتې شوی دی. مهرباني ورور ستاسو لاړکه زموږ سره وصل دا او خبرې وکړي. بلې ستاسو مهرباني ستاسو اړیکه وصل دا خبرې وکړي.
شاکر وردګیم
مهرباني لکوم زنه مړی کني ولی موضوع متمنه خسته ده که تاسو نظر ولرو کو پښتنه لری خان ولی عادل را سره په سټوډیو کې ده. دا اوردونکو خبري نه کوي. عادل سپ تاسو ترازو برته اوردونکو خو یو اندښنه مجموع کې درلو پیغام مو پورته وخت تاسو پښتنه کوم د مبارزه تاسو پیل کړی درسته د دینی المان به د منبر له لارې غک پورته کوي زین نور لارو به هم غک پورته کوي، اما دا مبارزه څو وخت رنگ راوړی شي چا په خبره څو وخت بریالی کېدلی شي خپل د ښځو رول په دې کې څه دی؟
امل خو د جبرون نوم مار نیرسو
او ځان
معرفینه کړم د ورو ته بدلن زو بم خصوصا نه کې غدا چې زه ګرچې دین علم نه ولې غوښتم رځ کویګو منګ اس کله د مثال نه سره ولې سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل وی چې خدی په کول کې کله بندګې او یا بل اخر دیغه په زمانه کې مرمنې بهر نه ویراوتی. تاسو مجادله سورۃ د کوم سورۃ په دې سورۃ کې مریم ته امر صلی الله علیه وسلم چې تاسو جمعه ته لرسی او رکوع کوونکو او سجده کوونکو سره یو ځای عبادت وکړي. یعنی کله چې مریم ته په قران شریف کې امر کې تاسو جمعه ته لار سال دی عبادت وکي او بل اخر مریم دی جمعه ته عبادت کوي. مهم شیدانه دی سي شزه با روزي ونزي مهم ده دی سي هغه طریقه مهمه دی که چیرې شزه کور کې هم پات سي ولی اسلامي ژوندونه کې د خپل تر پختن لاندې دی که چیرې شزه به هر روزي په اسلامي طریقه کې هغه ول شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمنې بهر وتی دی بهر کار کړی دی وتی دی هیڅ مشکل نسته، ولی که بهر په غیر اسلامي طریقه به حجاب وزي دغه 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 تشوش خور دی. یعنی مونږ هیڅ کله نس کولای چې وای چې شزه بس یاد کور یاد ګورین بهر وته
افغانستان
بالکل دته دا ان شاء الله په مروج زمان موږ دته مده سو موضوع دي تر دوسی کله به زنګ مبارزه رنگ راوړي. یو شې سم غزدرن سه باور پله رو هغه د سی مونږه مبارزه پیل کړي مخ ته سوال جولي پټینګ یې را د موبایل کړي دي او مونږ له داسې سولې زو له داسې آرام او له داسې اسلامي او قانون لارو مخ کې زو چې تر مجموع کې در ډیر لږ خلکو مخالفت سره مخ کې وینې اکثریت خلک مو سره موافق وي.
پښتنه مداوه چې خپل د خزو
رول بیا په دې کې چې دی فرضاً موږ مثال په ډرامه کې درلوده اوریدونکو مو اورېدلې ده نه په سبې له برخه بریالی شو چې د یو کار وکړي هغه چې غوښتلې که نه یو کار په څومره تفاهم همغږۍ د ټولنې سره نور څه ترسره شي
پرته له شکه مونږ زمونږ دغه د مبارزې یو روش همدغه دی چې په دې کې د ټولنې بېلابېل قشرونه نه یوازې چې مېرمنې بلکې نرنه هم شامل کړو دلته که چېرې مونږ یوازې نرنه په دې کې شامل کړو دا هم هغه ډول ګټوره نه تمامېږي چې یوازې ښځنه هم په دې کې شامل کړو بیا په تقابل کې واقع کېږو مونږ عموما چې مونږ مبارزه پیل کړې دی نارینه هم خپل نقش په دې کې اخیستی دی ښځنه هم خپل نقش په دې کې اخیستی ولې دا چې هغه مېرمنې سي هغه بالاخره په اطرافو کې دي او له ډېرو سختو ننګونو سره مخ دي زه مطمئن یم چې هغو هم قلباً زموږ سره دي ولې دا چې جسمه نسه کولی زموږ سره دې مبارزه کې شرکت وکړي دا بېله مسله دی ولې بېلابېلې ښځې زموږ سره دي په دې مبارزه کې هم نارینه هم ښځنه زموږ سره بالاخره په دې مبارزه کار کوي د هغو نقش مهم او اساسي دی ځکه چې نورې مېرمنې بیا هغوی ګوري کله چې هغوی سوله ییزه د قانون او د اسلام په چوکاټ کې مبارزه کوي خپل ورونو خپل خوند د افغانستان خلکو ته قناعت ورکوي او دلایل او استدلال وایي نو پرته له شکه چې نورې زیات مېرمنې له دوی څخه دا زده کړه کوي چې بالاخره هغوی مبارزه وکړي او خود کورنۍ غړو ته قناعت ورکړي
اوریدونکو منتظر پاتې شوي دي یو ځل بیا د دوی په لوریزو بیا هم اوریدونکي له هلمند نه زموږ سره په اړیکه کې دی ځان معرفي کړو ورور بیا کومه موضوع چې خبرې کوو که ستاسو نظر یا پوښتنه ولرو نوم مو څه و جهاني صاحب مهرباني
مخلوق
دا نظر مو مهربانی مهربانی امدا نظر یو نور څه فکر کوم وی نو ویل د صفر و سو شپږ نوي صفر یو شپیتو صفر یو شپیتو شمیرې لارې ځینې اوریدونکو راته غږیز پیغامونه هم پریښي دي دوی به منتظر وي دا به واورو وروسته بیا تاسو هم کولی شئ د شمیرې ته صفر و سو شپږ نوي صفر یو شپیتو صفر یو شپیتو ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو قدیر افغان هم له خوست نه لیدنه کړې ده تاسو د اسفالت په مریض باندې چې د خل لارې څه دي خل وخت باید موږ تاسو په کلي کې په دې کلي مشرانو لخوا د مسجد امامانو لخوا او خصوص او په عموم کې ټولو هغه بسار خلکو څخه یې خوښ ساده چې دوی دپاره داسې تبلیغاتار باندې واچوي تر څو ښځې هم پرې وي تر څو تعلیم وکړي که چېرته ښځې ته دا تعلیم اجازه ورنه کړل شي زموږ ټولنه به نوره هم د لون ناخوالو سره هم مخ شي چې زموږ بچیان ښه ورځې تر څو زموږ آینده هم تعین کړي څنګه چې نارینه حقوق لري په ټولنه کې همداسې باید ښځو ته هم حقوق ورکړل شي
سلامونه ستاسو راډیو کارکوونکو ته زه سید محمد د ننګرهار ښار څخه ستاسو سره په تماس کې یم تاسو خو مطلب ډېره ښه موضوع ټاکلې ده چې ښځه مطلب ولې ازاریږي خو ښځه باید تعلیم حاصل کړي خو دلته د غربي ټولنو دا هدف ده چې ښځه تعلیم حاصل کړي خو دوی داسې نظریه لري چې افغاني ښځې باید بهر ته راوباسي خو اسلام ښځې ته د تعلیم حق ورکړی ده باید چې په حجاب کې لاړه شي او دوی خپل تعلیم حاصل کړي
سلامونه علیکم زه عبدالله محمد زاده د پکتیکا ولایت مرکز کرنې ته خبره کوم ډېر جالبه موضوع مو ټاکلې ده موضوع په اړه باندې دومره ویلی سم چې ښځو ته اسلام کوم حق ورکړی ده هماغه حق باید ورکړل شي چې ښځه باندې تعلیم ورکړل شي هغه تعلیم چې ښځه ورته فریضه ضرورت لري په همدې بنا باندې ښځه له تعلیم او تعلم څخه بې برخې ده خصوصا دا په جنوبي ولایتو کې نو د ښځې د حق باندې تعلیم ته باید زیات توجه وشي مننه
ډیره زیاته مهرباني درنو اوردونکو د صفر و سو شپږ نوي صفر یو شپیتو صفر یو شپیتو شمیرې له لارې ستاسو ځینې غږیز پیغامونه بیا هم راته پریښی شئ د خپرونې وخت تقریبا کمیدو دی په دې خاطر ټول غږیز پیغامونه درته نشو خپرویم په راتلونکو خپرونو کې حتما درته خپروي او ورڅخه استفاده کوو عادل صاحب بیرته تاسو ته راځو په همدې موضوع باندې چې اصلا کومه موضوع باندې غږیږو هغه پوښتنه درڅخه کوم چې بالاخره که یوه ښځه خپل هدف ترلاسه کوي د هغې هدف ترلاسه کولو لپاره تر څو هغه مبارزه
مزه چې تاسو پیل کړی یا بلابل مونږ دلته میلمانو په دعوت کړی دی او دوی په همدې باندې ټینګار کوي هغه رنګ راوړي هغه باید څه وکړي خپله درسته ده چې علما به هم غږیږي تاسو به هم مبارزه کوئ حکومت به هم خپلې هڅې کوي خپل ښځه که چېرې وغواړي چې داسې بدلون راولي هغه څه کولی شي
بالکل ښځه باید په دې باندې پوه سي چې زه په یو افغاني ټولنه کې ژوند کوم داسې یو ټولنه کې چې زما ورور هم مظلوم دی زما ورور هم د تحصیل نه پاتې دی زما پلار هم مظلوم دی پلار مې هم له تحصیل نه پاتې دی زما پلار هم قرباني ورکړی دی زما ورور هم قرباني ورکړی دی هغه ځوانان هغه سپینګیري هغه مشران چې په محیط کې دي او په موږ څه غږیږي د ټولو قرباني ورکړی دی دوی ټول د خپل مظلومیت له وجې ناره کوي یعنې د ټولنې مشکل باید درکړي او دوم په دې باندې پوه سي چې دا هم زما حق دی چې زه بالاخره تحصیل وکړم تعلیم وکړم خو دا ټول باید د اسلام په چوکاټ کې وي او دغه ټولو مشکلاتو ته په کتو سره سمه یادونه وکړي چې پلار مظلوم ورور مظلوم په داسې یو حالت کې دغه ټولو کسانو سره چې په دوی پسې به خبرې کوي په دوی پسې به بالاخره بعد ورد وي یا به دوی مخالفت کوي د دوی سره دی داسې چلند وکړي لکه موږ چې له خپل کوچني ماشوم سره چلند کوو یعنی داسې ونه چې نه تحصیل کوه زما حق دی که پاش شروع کېږي زه بالاخره دا تحصیل کوم او له کور ووتم د چا اجازه ته ضرورت نه لرم دا حق دی ولې د افغاني ټولنې د ماشوموالی دغه مظلومیت باید کورنۍ غړو ته دومره جرأت ولري وخت چې په دې باندې پوهېږي چې تحصیل زما حق دی باید وایې کوم او تعلیم وکړم درس وایم خپل ځان ورته ترقي وکړم پرمختګ وکړم په دې هم باید پوهې سي جنکۍ زموږ د خوندې چې د مبارزې په روش هم پوهې سي څنګه خپل رور ته قناعت ورکړي چې بالاخره دې ته اجازه ورکړي چې د اسلام او د قانون په چوکاټ کې خپل تعلیم وکړي درس وایي کتاب وایي قرآن وایي څنګه خپل مهربان پلار ته قناعت ورکړي څنګه خپل مهربان ورور ته قناعت ورکړي او څنګه په داسې ډول مکتب ته لاړ سي په داسې ډول ترقي وکړي چې دغه بهر ورونه چې دي دغه زمونږ بهر مسلمان چې په کلي په ولس کې دي په هغه لاره چې دغه خو تیریږي همغږي ولري د دوی سره یعنې د دې غوی دغه سره همغږي ولري یعنی